تیره اونۍ دغه شان د حادثو سالاتو په پیښو کې هم 14.5% د کووید 19 ناروغۍ په پیښو کې 1.9% د شری ناروغۍ په پیښو کې 10.2% او د ډینګي تبې په پیښو کې 4 برابر زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو خپرو شویو شمیرو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم وپوښت، خو ویاند یې شرافت زمان د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د کانګو او نورو ساري او موسمي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې یو شمېر اقدامات ترسره کړي دي. ډاکټران وایي له 8.5 درجې لوړه تبه، د نس ملا او سردرد، نس ناستی، په پوستکی کې د شنو لکو پیدا کېدل، په استفراغاتو کې وینه او له پزې څخه د وینې بهېدل د کانګو ناروغۍ نښې دي. او د دوی په خبره که څوک د علایم ولري باید ډاکټر ته ورشي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس به د نړۍ د هغې کمپیوټر په اړه درته راپور ولرو چې ویل کیږي د نورو کمپیوټرونو نه 50 کاله چټک دی. دا چې څه ډول کمپیوټر دی په راپور کې درته لرو. د دې راپور له خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله خپرېږي، نو که چیرې تاسو وخت لرئ د دې اورېدل هم مه هېروئ. لومړی راپور بیا مجله.
د ګوګل کمپنی انجینرانو اعلان وکړ چې د کوانټم کمپیوټر د جوړولو په برخه کې ستر پرمختګونه کړی دي. د ګوګل په وینا د دوی د کوانټم کمپیوټر د نړۍ له تر ټولو قوي ستر کمپیوټر څخه 25 کاله چټک دی. د دې معنا دا ده چې د کوانټم کمپیوټر هغه کار چې د نړۍ یو ستر کمپیوټر په 25 کلونو کې کولی شي په 2 ثانیو کې کولی شي. د ساينس الرت وی پانی در راپور لمخې د ګوګل نوې کوانټم کمپیوټر په مجموع کې 8 کیوبایټ پروسس کولای شي، چې دا دغه کمپیوټر ته حیرانونکي قدرت ورکوي. د ګوګل د 2019 میلادي کال کوانټم کمپیوټر 3.5 کیوبایټ وو. کوانټم کمپیوټر د مصنوعي ذکاوت اوسنۍ نړۍ یو مخ بدلولای شي. کوانټم کمپیوټر بایټونو ته دا وړتیا ورکوي چې هم زمانه هم صفر ووسی او هم یو، حال دا چې په اوسنیو موجودو کمپیوټرونو کې هر بایټ یا صفر دی او یا یو، او له دوه سیستم څخه په استفاده د کمپیوټر ژبه رامسته کیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچای په نورستان کې د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا حال درکو.
تخریب خطرې زیات شوې دي. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانې د ساتلو د پاره جلب کړو.
په خبرونه کې لیکوال او شاعر علم ګل سحر سره شخیدلیم چې په جرمني کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي له نوې ستونزو سره مخامخ کیږي، د ربر نیولې د کارونو تر د ځای کېدونو کېدنو کنه دغه احساس هم تګرځي.
د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د غړیو شعرونه لرو، خبرګې کیسې خبرو او دا به هم واوري. دا پلانټ کوتل کې د وی دودي زميلي موسیقي ده. دا میله له نورو کې سو هم تشانه ده. د نورستان مرکز اړوند د کانتی واپه دره کې د نائب سالار عبدالوکیل خان کلا د بجاړې دوله ګوار سره مخامخ ده. نائب سالار عبدالوکیل خان د بریتانوي لشکرو خلاف د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو د څلورمې جبهې قمندان وو. کله چې غازی امان الله خان وطن پریښود، نائب سالار عبدالوکیل خان خپل پلرنی ټاټوبی کانتی واته ولاړ. هلته د ولسونو په همکارۍ پر نشترو د پوشل شویو هسکو غرونو په منځ کې پر یو هوار غونډۍ کلا جوړ کړه. دغه کلا اوس نړۍ شي که غمون خوړل شي. نور تفصیل د روح الله انوري په دې راپور کې.
نائب سالار عبدالوکیل خان د نورستان مرکز پارو نړوند د کانتیوادری مرکزی کلی اوسیدونکو او انګریزانو د استقلال بیرته خستلو د څلورمې ختیځ جبهې بریالي قومندانو له انګریزانو یې د دیر چترا لمبربټ او ارنویو سیمې ونیول او د هیواد د خپلواکۍ بیرته خستلو جګړه کې مهم رول ادا کړ. کله چې غازی امان الله خان په 1929 زیږدیز کال کې له هیواد ووتلو نو نائب سالار عبدالوکیل خان هم بیرته خپل کلی تستون شو. هلته نورستانیان ورته د نختارو او جنغوزیو په لوړو او دنګو شنو ونو پوښل شوو غرونو په منځ او د کانتیوا درې په زړه کې په هواره غونډۍ یوه درې پوړیزه کلا جوړه کړه. د نائب سالار عبدالوکیل خان د مشر زوی تورن جنرال محمد سفر غرزی زوی اکبرجان غرزی چې اوسمهال واویا کلن دی د خپل نیکه او د کلا جوړولو په اړه ازادي راډیو ته ویل
زمانه کارودت امان الله خان از افغانستان برآمد
کله چې حضرت امان الله خان له افغانستان ووتلو نائب سالار صاحب نورستان ته لاړ. همغه وخت دغه کلا جوړه کړې ده. یاد کلا درې فوټه څلور برجونه 15 خونه او درې برنډې لري. د نورستان ټولو خلکو د نوموړي کلا په جوړولو کې برخه اخیستې وه او یو قومي اشر یې کړی و. دا کلا د دې لپاره جوړه شوې چې د نورستانیانو د راټولېدو او جرګو مرکز وي.
خاني کولیګ مردم نورستان بشه.
اکبرجان غرزی وای نائب سالار عبدالوکیل خان د نادر خان بیا واک تر رسیدو پوري په خپل سیمه او جوړه کړی کلا کې پاتې شو او له هغه وروسته کابل تلاړ. قومي مشر انجنیر محمد عیسی وحدت هم راته وویل د نائب سالار کلا یو مهمه تاریخي ابیده ده چې یو وخت پرې ټول نورستانیان راټولو او ورسره د افغانستان د خپلواکۍ بیرته خستلو د تاریخ مهمه برخه غوټه شوې ده. هغه له اوسنی حکومت یونسکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د نائب سالار عبدالوکیل خان په نوم جوړه شوې دغه ارزښتناک کلا دی بیرته ورغوي او لړنګېدو دی وساتي.
نائب سالار عبدالوکیل خان چې د شرقي زون د څلورمې جبهې قومندان او د انګلیسانو په مقابل کې او بیا په خپل پلارنۍ کلی کې یعنی کانتیوای مرکزی کې یو ودانۍ جوړ کړې ده چې تر اوسه شته ده، ولی تخریب خطرې زیات شوې ده. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم وایي په یاد ولایت کې د نائب سالار د کلا پسیر زیات تاریخي او لرغونی ځایونه شتون لري چې د بیا رغولو او ساتنې لپاره یې اړوندو حکومتي ادارو سره خپل وړاندیزونه شریک کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو او د تاریخي ابداتو د ساتنې په برخه کې کارکونکو ارګانون څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د بیا رغونی برخه کې مخبل حالې ځلې کړي دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړي ده او لګیاو تر څو یاد سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
نائب سالار عبدالوکیل خان په 1245 لمریز کال کې د نورستان په کانتیوا دره کې زیږیدل. کله چې مشر ورور ملک سفید خان د بدخشان او نورستان په لار کې ووژل شو د وخت حکومت عبدالوکیل خان کابل ته وغوښت. هلته یې یو څه نظامي زده کړې وکړي او له هغه وروسته د انګریزانو سره د جګړې د څلورمې جبهې د قومندانۍ په ګډون په بیلابیلو پوځي مقامونو دندې ترسره کړې. نائب سالار عبدالوکیل خان په 1409 لمریز کال د اسد په 14 نیټه د پروان ولایت په باغیارق سیمه کې ووژل شو او د کابل په تپه مرنجان کې د نادر خان قبر ترڅنګ خاورو ته سپارل شوې ده. د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی کړو خدمتونو ته په کتو د وخت حکومت د دې مزنګ څلور لارې کې د هغه په نوم یو څلې جوړ کړ. اوسنۍ جوبن او د دې شاوخوا ساحه د بریکوټ په نوم ونوموله. همدارازې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د قبایلو ریاست ته مخامخ د عبدالوکیل خان لیسه هم آباد کړه چې تر اوسه هم په خپل نوم پاتې ده.
په نورستان کې کچرته د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا خمونه خوړل شي و په نړۍ شي. لېبي خبرتیا ورسته شیرونه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د دوو غړیو شعرونه لرو د شیبې گهیز او نرگس صحاق لمړی په داخلي صحاق شعر سره واورو بیا په داخلي گهیز شعر
پنه خروي سماوم د شيطانې لوپټه هیڅ رات نه کاری چې وی د غریبې لوپټه زه پښتنه لتا پښتون جانانه کمنیم زه پښتنه لتا پښتون جانانه کمنیم ته چې پګړې لری زه هم لرم پرګې لوپټه زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم نه می خوهیږي چې په سر کړم پر دې لوپټه خاوند خیر کړي رب خیر کړي دا بچی کېږي اوس پلاسې پاتې شولا بیا د لیونې لوپټه نن یې لګلې نرګس ګلې مسافر لالیته ها پولیدار ها زونډیدار ها په خانې لوپټه
لاغلی صحاک چخمننه و سم بل شیر دبل شایر شیبی که هیچ شیر
اختر ده خوشحالی ده پلاسو بانده نکریزه اختر ده خوشحالی ده پلاسو بانده نکریزه و شایخی پلاسو دیچا پپخو بانده نکریزه انہیں میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی انہیں میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی حگے بکے خود لے ویختو باندھ نکریزیں رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کے رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کے راوڑی بنجارا دا پخلتو باندھ نکریزیں د کلی ما خامیا ولہا شور د نشتہ چنگونی کی خودے با پلاسو باندے نکریزے کلی ما خامیا ولی حقا شور دنشتا چنگونی کی خودے با پلاسو باندے نکریزے و دانوی زمانہ شوا پا نقشنو کی ہم فرق دائی دانوی زمانہ شوا پا نقشنو کی ہم فرق دائی شیبا با ہم اگدیوس پا نخرو باندے نکریزے اختر دے خوشحالی دا پلاسو باندے نکریزے و چائیخی پلاسو دی چا خو باندے نکریزے
لاغلی گہیز سخ مننا چدا شیر پر آسادی راڈی مجل پروگرام لورا والے وو پریخ پرونے کے وڑان دی دوی لنڈ کسی ہم لرو خلیوی خبرتیا و روستا لیکوال او شاعر عالم گل سحر سره شخی دلیم چې څه شی د دې سبب شوی دی چې نن سبا ډیر لیکوالی نه کوي
آزادی رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
عالم گل سحر چبان دي څلور کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه مقرر شو په کابل کې د نظام له بدلیدو وروسته د په جرمني کې د کډوال په صفت پات شو په دې موده کې د دوی لښ لیکنې خبرې شوې او چاپ شوې دي لسهر صاحب څخه به واورو چې علت یې څه ده
خیال به ته د ځای تغیر او د دندې او د نورو یو څه تاثیر لري په ځوان باندې عام ذهن خدا غشي ده ولې د ما لیکنې کمی شوې نه دي په خپل کړي مې د منتالر په نورو برخو کې مصرف شوی یم لیکنې کمی شوې دي په خوا به مثلا شعرونه کیسې دا به اوس مې شاید داسې لیکنې کړي هغه د خپل دندې په اعتبار مسلک په اعتبار فرهنګ او د ادبیاتو برخه کې یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې، د المان د فرهنګ په برخه کې باید لیکنم خلې د البته خو ډیر نه، نو دلایل خو بیل دي ډیر دي په دې برخه کې سره ویلې شي.
خو تاسو خپل وایسي چې دا لیکنم کړی دي لیکن ډیر نه، سوال هم دا ده چې ولې ډیر نه؟
خو مخکې مو ویل چې دا د ځای تغیر تاثیر لري، کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي او له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ژبې رانیولې د کارونو تر د ځای په ځای کېدلو او هغه هم تغیر کوي، که نه دغه احساس هم تغیر کوي، سړی مدیریت کوي، که نه مثلا په افغانستان ټول وطن یو ډول احساس کوي او بل ځای بل ډول احساس کوي. مثال په ډول باندې کله چې په خپل وطن کې ته خپل مثلا یو منظره ګورې، یو ونه ګورې، یو شی ګورې، که نه تاته یو ډول احساس درکوي، په بل وطن کې تاته بل ډول احساس درکوي.
دغه بل ډول احساس په خپل هنر ده، په خپل تخلیق ده.
خپله باور یم چې مثلا بل هېواد کې سفت ویني یو ټولنې پرمختګ ګوري، کنه یا یو خدای ګوري، تا ته یو بل احساس درکوي، هغه احساس شاید د بدنیتۍ احساس وي، کنه یو ډول د حقارت هم احساسوي، که دا سړی وکولی شي چې دا هماغه ډول چې وکولی شي بیان یې کړي، نو رښتیا هم چې نوی شی راځي او ډېر تاثیر لري. ما دا هڅې کړې دي په خپلو لیکنو کې، تر ډېره حده خو زه پوهېږم چې بریالی نه وم پکې، ځکه مې نشر کړی هم نه دي.
تاسو ډېر شعرونه هم لیکلي دي، که د شعر برخې ته راشم، په افغانستان کې ډېر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی، نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطنۍ کې مرور نشي.
بلې مرور نشي، زه په څه باور یم. ما به مخکې چې دغه دي جلاوطنه لیکوال او شعرونه لوستل، که نه اکثره وخت بعضې وخت ښه یو خو دغه شي چې څه یې چې نه وي، لکه نور خلک یا د تاسې نور دوستانو لیکنې چې هغه موږ ته نه وي، نوې تجربه انتقالوي، دا سمه خبره ده. اما هغه چې زه چې په یو ډول لیکې لکه پخوا دې چې لیکل، دا بیا شاید نوی نه وي. زه خپله په دې باور یم چې کله ته په بل وطن کې یې ښه به دای د دې بلی باندې چې زه خپل شعر بیا هم تقریبا هغه رقم وړاندې کړم، په دې به دا ښیي چې زه د دغو نورو ټولنو په باره کې نوې خبرې خپلو خلکو ته وکړم. یعنې هغه مثلا د دوی ادبیات سړی وژباړي، د دوی د فرهنګ نورو برخو نه خپل خلک خبر کړي، دا به ښیي. ما حتی زیاته دغه په دې برخه کې ده چې زه وکولی شم چې نوې څه ورکړم.
کله چې مکان بدل شي، تاسو مخکې ونې ته اشاره وکړه، ونه بدل شي، اوبه بدل شي، خاوره بدل شي، طبیعت بدل شي، دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کی. نو فکر نه کوئ چې له نوې زاویې تاسو که هڅه وکړئ لیکلی شئ څه؟
نو زه خپله ما ته وویل چې ما په دې برخه کې څه تجربې هم کړې دي، که نه تجربې ما ته خپله ناکامې ښکاري. یعنې دا چې نوې څه نه دي چې خپلې ټولنې ته رایه ښه نه دي رایه کړې، که نه به خو ښه نه دي رایه کړې، ځکه مې د نشرولو هڅه هم نه ده کړې. زه خپله وایم چې که دغه څه په بله برخه کې سړی رایه کړي، مثلا که سړی وغواړي د دوی ادبیات وژباړي، که سړی وغواړي د دوی مثلا شعر یې وژباړي، یا د دوی د فرهنګي فعالیتونو په باره کې معلومات ورکړي. ما یو کتاب باندې کار کړی ده، البته تکمیل نه ده، هغه اوسنی عنوان یې دا ده چې د المان د مفکرینو او شاعرانو خاوره. خو ما د دوی دلته چې څه دي په یغه برخه کې مې بعضې پیشلاس څېړنې کړې دي، ځینې ژباړې هم دي او ځینې مې راخیستې دي چې دوی څه لري په دې برخه کې. مثلا د دې نویو مسایلو په باره کې، مثلا دغه فیسبوک موږ په خپل وطن کې څه ډول برخلو سره کوو، دوی څه ډول قوانین وطن لري، څه کوي، هغه ګډوډۍ چې موږ پخپله دغه مجازي دنیا کې لرو، دوی دا څنګه مدیریت کړی دي. زما هدف دغه اوس دې برخه کار وکړم. یو بل کار چې موږ دلته پرې باندې کار کوو، البته هغه هم په نیمګړی پاتې ده، دغه د المان تعلیمي سیستم چې ده، دا داسې یو سیستم دی چې فکر کوم په ټول دنیا کې به داسې نه وي. داسې سیستم ځکه دی بې بیلابیل برخی لري مسلکی برخی لري موږ کوشش وکړو په سفارت کې د سفارت مرستيالو یو ډیر وطن دوست سره او د لوها باندې د په المانی باندې ډیر پیډ راته تحصیل کړی وو ما د دغه د المان سیستم باندې کار وکړو د البته د تمویل د ته په دریا ورباله زوی بیا پښتو کومه یو څه برخم پښتو کړی دا یو ډیر لوی کار و دی ما په نظر باندې تر نسبت ډیر چې شیر ولیکم یا د ادبیات په نور برخه کې کار وکم تخلیقي برخه کې ته دې بدا شې چې دا یو نوې شی وړاندې کوو
سر سر پرې شک نسته سي په تعلیمي او اجتماعي برخو کې هڅې هم ډیر ضروري دي او مهم دي لیکن ک تخلیقي ادب تراشو د کرکتون کې وای وای کله چې انسان مکان بدل سي ډیر سوالونه ورته پیدا کیږي مثلا فلسفي سوالونه ولې دلته ژوند کومه ولې نور خلق په بل سرګراته ګوري ولې زه د نور غو خوشاله نه یم تر کله به داسې به سرنويشت روان یم او دا ژوند به داسې روان دا او دې ته ورته په سوالګونو او حتی ک وړې خبري ورسره راوخلو په زورګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخته پرانیزي فکر نه کوي چې د غړخته هم تنها تاسو نه د ټول افغانان څخه بهر تراخلی دي دوی ډیر کار نه کوي کچرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه یعنی ویلو یا برخه ډیر کار نه کوي
زه سره موافق یم بالکل ندیر نه وي چې سره به دوه کوي احساس تغیر کوي نوې حالات نوې ځای خلک ګوري نوې خلک ګوري نوې اړیکې ګوري دا وکهن تاشل لري چې باید نه وایدا شي د سړي لیکنې او تخلیق باید کم نشي باید زیات شي زه دا وکهن دغه څه دا یعنی مثبت رول لري دی شاعر دی لیکوال په هستهونه باندې باید مثبت رول ولري او شاید لیلی هم دغه چې په نورو برخو کې ځان مصرف کړی وو شاید لیلی هم دا
لالم ګل سهار څخه مننه
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې دوه لاندې کیسې لرو د دواړو پیغامونه سره ورته دي لمړی وه حضرت عثمان نوري لیکلې ده د دې کیسې نوم دی لاس لټان دا کیسه د شاغلی نوري څخه
د سبا نارې میکاو چې د خونځي مدیر زنګ وواهه له حال احوال ورسته یې کړل نن وخت راشه چې غونډلرو و می منلا سبا نارای می پزغر د وکړ له خونی بیرون ووتلم د یخچال ور می پرانست ګلمن برخیده د هندواني و برخه می وخوړه خپل خونی ترنه وتم بوتان می په خوکړه لول کور ووتم سړک ته نږدې شوم موټر چراغونه راکړل لاس می ورکړ و درید او ور پورته شوم لکه مزل ورسته د خونځي تر لوی دروازې ورسیدم موټروان په هیده چې زه کته کیګم پرتر دې چې و پوختي موټرې بغل ته و دراوه کرایه می وار کړو په 2 دقیقو کې د ادارې په ور وادنه وته غونډه پیل دن کې و ادارې لوړان دي پوره چمتواله نیولې و هوا سړه و اسمان وریاز و او داسې ښکارېدل کې جړاتې چې زړه شوی وي ځکه خو لمرس مکه ته نه پریخو سهارنې غونډه مو معمول و او باید هر ورځ مکړې و خود نن ورځې غونډه ځانګړې و دالې چمتو شوې وي او پر پیاوړو ځکهونکو ویشته کړندار نیول شوې و غونډه ښه ترتیب شوې و لليري پرتو سیمو ګن شمیر میلمانه مخور شملور علما کرام او ځوانان راغلي چمتواله خنی ول شویو پر پیاوړو زکونکو مډالې وویشلې غونډه تر پای خروانه و. د درسي ساعت وختم پوره کيده ځکه غونډه پای ته رسیده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګي ته لیږل کيده. ورځانه کړنلاره مې لاسلیک کړه. ټولګي ته پر لاره سیخ شو ننوت. سلام مې وکړ، حال احوال مې واخیست، د ټولګي فضا مو جوړه کړه، د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه. یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته، د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه. سهار یې په مسکا پیل کړ. هیله مې درلوده څو له تېر درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړو. پاڅېدم، د کورنۍ دندې له لاسلیک کولو د مخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې. له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم. په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل. میندو او پلرونو درس ته رالیږل، خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله. خواشینی شوم، ومې پوښتل ولې نه زده کوئ؟ ځواب مې ونه موند. په زړه مې ګیلې ننوتې، مایوسه شوم. په پند ور پیل شوم. دوه درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه، خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکې نه لیکل.
د لاس لټان په نوم د سکی لیکوال د مشخص پیغام د لښتې دوه څخه کړی ده، یعنی وخت مزای کوي درس وایي. په دې ډول د پیغام د انتقالي دوه چې په کلاسیک ادب کې ډېر کېږي، د نن سبا په لندو کې څوک د مستقیم پیغام د لښتې دوه څخه تر ډېره بریالي نه وي. د معاصر لند کې سیل په لاله لیکوالو په کیسو کې دا تغیر راوست چې پیغام لښ په غیر مستقیم ډول تر لوستون کې ورسوي. وسنې لند کې سید نو لسمې پیړۍ په لومړیو کې ولیکل شوې. دا کیسه د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای گوگول له هڅو سره پیل شوې. وروسته بیا گی دومو پاسان او انټوان چخوف دا کیسه لا پسې هنري کړې او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغیرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستون کې ورسوي. که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله، ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه شي، دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغیز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي حتی له کتابه یې زړه تور شي. خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي، ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب رااخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډیر کتابونه ولولي. د زما غوندې نه شي په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطاولا جواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی. له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه په خپل ژغ پر ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې ده.
لار به متل سار وختي له کوره وته او د شپې نه وخته به راتله. زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی. ما به ډېر کم لیده، کله کله خو به مې په ورځو د بابا مخ نه کاته. کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم. هغه چې به هر وخت راغې نو په تور مخ به ستړیا وه. بابا به مې یوه خبره راته زیاته کوله، سبق وایا، یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخ ته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار، قهار او شوخ سپی خو سمدلاسه وویل، سینته ځو لمباتا مومن زل لاسونی ولم رازا رازا هر اورز مکتب نن خدا خوان هم گورا ز پون تولگی کی دریم نمره ما هیس کل لخونزی نوم پټ شوه د مومن د خوان خبر مجبور کړم چې ور سره روان شم ټول پینځه نه پر شو اول باید خار ته تللی وی او له هغه ځایه سیند ته له بیروباره په ډکه کوڅه کې روان وو څوک یو خوا تلل او څوک بل خوا زما تر څنګ یو په ملا کړوپ سړي چې یو لویه بوجۍ په شا کړې وه واړه واړه زنګېدلي قدمونه اخیستل تیر شو زه یې په سیال شوم په ملا مات سړي بوجۍ یو لویې موټر ته پورته کړه او بیرته را روان شو خو د مخ په لیدوی زما له پخوز مکه لاړه پر بدن مې لړزه کېناسته مومن له لاسه کش کړم راځه کنه زما له خولې ووتل بابا مې پلار مې له ما په سو مترۍ کې تیر شو یو دوکان ته ورغی د تیر په څیر یې لوی بوجۍ ته ملا تکیه کړه چې پورته یې کړي ما ور منډه کړه له لاسو مې ونیوه بوجۍ یې پرېښوده غاړه مې ترې تاو کړه هغه له ځانه لرې کړم زما ډنډ سترګو ته په کتو شو خو ما د هغه په مخ د روانو خولو ننداره کوله پلار مې وویل ته دلته څه کوې ته خو باید په مکتب کې وای ما ژړل بیا مې ترې غاړه تاو کړه بابا دا کار مه کوه هیله کوم خیر دی هغه له ځانه پورې وهلم په دواړو لاسو یې زما مخ ونیوه تا ته وایم ته باید اوس مکتب کې وای خو ما څنګه پلار ته ویلی وی چې پټ ښه وایم زړه مې لوی کړ او ورته ومې ویل نن مې غوښتل مکتب ته د نه تلو خوند وګورم پلار مې کلکه سپیړه راکړه مخ مې لکه اور چې واخلي د خولې مې اخ هم ونوت اول ځلو چې پلار مې داسې ګزار راباندې وکړ سمدستي د ښې غوږ ونیولم ما هم همدا خوندونه کتل چې اوس مې دا حال دی د مکتب په معنا نه پوهېدم اوس چې پوه شوی یم نو تا باید پوه کړم دا د اول او اخیری ځل شو بیا پټ نشي بیا پټ نشي زما اوښکې روانې وې بابا جیب ته لاس کړ شل افغانۍ زما د شنو جامو په مخامخ جیب کې راکېښودې زر ځان مکتب ته ورسوه هله زویه ته باید ما غوندې نشي
د خبرونې پرې ورسوي کې د ډیورنډ لکرشي وراوړو په لنډ کوتل کې د پسرلی پر مهال د وی دودیز میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکو دا میله هر کال ځای خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي د سیمه اوسیدونکو وای دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو او بیا کلونو راهیسې جوړی شي او د سیمه ایز موسیقي د شخولو ترڅنګ پکې دودیز خواړه هم پخی شي په دې میله کې چې ځوانان سپینشیر او ماشومان راټول شي ټوک ماران ټوکی ټکالی کوي زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی دا راپور د موسیقي په ژغ پیلېږي
قبایلی پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایت ته چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلی جوړوي لوبي کوي او موسیقي غږوي لپولی اخوا د لنډی کوتل سیمې حیدری کندو کې لتیرو او یا کلون راهیسې ځای خلک هر کال میله جوړوي په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخېږي موسیقي پکې غږول کیږي او ټوک مارام پکې ټوکی کوي میله کې ځوانان سپینګيري او ماشومان برخه اخلي خو انجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي ځای خبريال او د سیمې اوسیدونکو مینوال شنواره چې د میلې ګډونوال د ازادي رادیو ته ویل دا میله چې د ځای خلکو د مینې او روایتو د ژوندۍ ساتلو ښکارندوی کوي خلک پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نو موړی وای
او یا کله کې چې موږ د سیمې ځینې مشرانو دغه د میلې چې موږ شنواره ته جنگای وایو دغه لړۍ روانه کړې وه د دې لپاره به چنده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې هغوی نه به چنده راټولوله او دغه ضروریت به په پوره کوله. په دغه کې ځوانان سپین ګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه وو ته اجازه دي ښځینه وو ته پکې اجازه نه وي. بل په دغه کې زموږ چې کوم د شینوارو روایتي خوراکونه وي هغه یې پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې او بل په نورو قومونو باندې هم پابندي نه چې ګنې صرف دا د شینوارو نه دغه افریدي حتی چې په خبر نه پکې خلک راځي خاریان.
که څه هم سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک یې د جګړې له اوره بېلابېلو سیمو ته په تیښته و خو ښاغلی مینهوال وایي لا کرارۍ سره یو ځل بیا د سیمې سپینګیري ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله جوړه کړې ده. هغه وویل پر قبایلي پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډیر بد حالات تیر شوي دي خو زموږ د قبایلو وسم دغه مینې چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلي هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاري وه او په دې سره خو یو ښه پیغام موږ ورکوو د نړۍ هغه قوتونو له هغه که داخل دي که بهر دي چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي دهشتګر دي خو په داسې میلو سره داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي میلمه پاله خلک دي میلمه ته خوشحالهږي د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
خاغلی مینوال شینواری وای یاد میله کې د بیلابیلو قبایلی سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څخاک پکې هم وړیا وي. هغه وای د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لري سیمو ته په میله نشي تللی نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه وي هغوی د کالام یا سوات یا ناران تګ وس نه لري چې لاړ شي اولته د خپل سیلګری هغه تنده ماته کړه نو هغه غریب او بې وسه خلکو پر دا خو ځای دی یخ موقع ورته چې په دغه کې دوی اتنده ماته کا سیل پکې وکا موسیقي پکې واوري خوراکونه پکې وکا.
که څه هم دا میله له تیرو لسیزو راهیسې جوړیږي خو په ځینو پښتون میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کیږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډیر شوي او له یوې سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي پښتانه تر ډیره په پسرلي نوي کال او د اختر په ورځو کې له یوې سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
همدې راپور سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم. خدای مومل.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما زبا فخ پلا گر نلاڑشم پا
ما دکھڑی او جنے پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا پسا زونا ستا دا وادا چڑم بیش پاوی زمارم بیش پاپا پگور دن نوینا جوند تا ہسران کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستا زبنگرو شرنگ بخت ور دے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شام مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا محسوسم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم مسرور یا چی مغرور بھی ادا سے خل کو یاری ماں کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا واندرا کڑی دی زینا یو تاویز کر ہند لزما سبری دو تاویس کما خیر دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے ون کبھی نا دا بد پا اللہ رضا کپڑے خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی ڈیر کم دے ہائے ماد دنیا د خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سو پریزگار کڑی سوگ دا جا موتا جکڑی نا سوک محبت کے لی ونے شی او سو پی شکی ولی دالا شی نا آخر دی بوتل میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اوری دے
خبر سپینا نوا سگونگو سے میں اوری دے خبر سپینا نوا تمرا خبر شم چی سما سرائی مینا نوا تمرا خبر شم چی سما سرائی